و اکنون با صفی الله استانک زید باشید. سلام و خوش آمدین.
بله مرانه کم ستری مشه مصطفی صدیقی تاسو و اوریدون کتام سلامونه و نیکیلی. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د مصالحې د رهبرۍ شورا به نن خپله دویمه غونډه کوي. په دې غونډه کې به د قطر د بین الافغاني خبرو لپاره د ګډونوال هیئت لست خپور شي او همدارنګه واکونه او صلاحیتونه به هم ورته معلوم شي. د خوست ولایت ګڼو قومي مشرانو اوسیدونکو له دواړو لورو په افغانستان کې له جګړو دواړو لورو وغوښتل چې اوربندې وکړي او بیا دې د سولی خبری وکریم. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په انتخاباتو کې د بریا اعلان کړی دی. نور مسایلم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی نن چهارشنبه د افغانستان د مصالحې د رهبرۍ شورا دویمه غونډه کوي. د نیویارک ښاروال د سې شنبې په ورځ امر وکړ هغه سرتیري ته د درناوي لپاره چې افغانستان کې وژل شوی د دې ښار بیرغونه نیم کښ شي. او د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار وایي تمه لري د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر د هغه راپور بشپړه نسخه تر یوې اونۍ خپره کړي چې په 2016 کال کې امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې پر مداخلې چمتو کړی دی. پوره خبرونه تمه ده. نن چهارشنبه د افغانستان د مصالحې د رهبرۍ عالي شورا په خپله دویمه غونډه کې د دې شورا تشکیل بشپړ او دندې او واکونه یې روښانه کړي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي د مصالحې د عالي شورا په دویمه غونډه کې به د یو شمېر نور اغیزمن او مؤثر شخصیتونه هم په دې شورا کې ورزیات او مرکچي ټیم به بشپړ شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند فریدون خوازون د سې شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل
د دې شورا ګډون او تشکیل نهایي کې چې څو کسان باید وو او هم به د جهادي مشر استاد سیاف به د افغانستان سرې کرښې چې د پولې په پروسه کې کومې دي دا وړاندې کوي. شورا به یې نهایي کوي او په هغې به تصمیم نیسي.
ښاغلي خوازون زیاته کړه په دې غونډه کې به د افغانستان قاضي القضات او د ولسمشر دویم مرستیال د مذاکره کوونکي ټیم کاري صلاحیتونه هم په لیکلي بڼه شورا ته وړاندې کړي. دا شورا چې د جوړېدو چارې کابل ته د واشنگتن د استازي زلمي خلیلزاد له تازه سفر راورسته چټکې شوې. د افغان حکومتي چارواکو او بېلابېلو سیاسي شخصیتونو څخه جوړ یو تشکیل دی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پرمخ بیولو مسؤلیت لري. د نیویارک ښاروال د سې شنبې په ورځ امر وکړ چې هغه سرتیري ته د درناوي لپاره دی چې په افغانستان کې وژل شوی د دې ښار بیرغونه نیم کښ شي. بیل ډی بلاسو چې په یو خبري غونډه کې غږېده وویل کریستوفر سلوتسمن 15 کاله د نیویارک د اور وژنې په اداره کې کار کړی و او د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې د خپلو خلکو څخه د دفاع په لار کې ووژل شو. دی وی امر می وکړ چې بیرغونه دی په ټول نیویارک کې نیم کښ شي. همدارنګ له ټولو غواړم چې د یوې شیبې لپاره دی سکوت وکړي. سلوتمن او دوه نور امریکایي سرتیري د دوشنبې په ورځ په باګرام کې سړک کې د یوې ښودل شوې ماین چاودنې ووژل. یو امریکایي قراردادي او درې نور امریکایي عسکر ټپیان شول. د امریکایانو له خوا بیا وروسته د رپورټونو په اساس په عامو خلکو باندې هم چې په موټرو کې وو د دوی اختارونو ته یې توجه نه وه کړې ډزې شوې دي چې درې کسان پکې ټپیان دي. وسلوالو طالبانو پر امریکایانو د دغه برید مسؤلیت منلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دغه برید وحشیانه بللی او ویلي دي چې دغسې بریدونه د افغانستان د سولې معنی و نه ګرځیم. جرمني څارنوالانو یو پخوانی افغان سرتیری په جنگي جنایتونو تورن کړی دی. د دې سړي نوم احمد زهیر خودل شوی چې ویل کیږي شپږویشت کاله عمر لري او د زندانیانو په شکنجه کولو او ربړولو تورن دی. د افغانستان د امنیتي ځواکونو په دې پخواني سرتیری تور دی چې په 2013 کال کې دوه زندانیان د تحقیق پر مهال له ویښتانو ځوړند کړي وو او یو بل زنداني یې سخت وهلی و. جرمني څارنوالانو همدارنګه ویلي مشکوک کس د مخالفینو وسلوالو یو مهم قمندان وژلی او د هغه مړی ته سپکاوی کړی. زهیر د تیر کال د اکتوبر په 15مه په مونشن ښار کې نیول شوی و خو جرمني چارواکو تر اوسه نه دی ویلي چې نوموړی کله دغه هیواد ته ورغلی. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار وایي تمه لري د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر د هغه راپور بشپړه نسخه تر یوې اونۍ خپره کړي چې په 2016 کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې پر مداخلې چمتو کړی. امریکایي رسنۍ بیا وایي ویلیام بار ونه توانېده د سې شنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته د دې راپور یوه بشپړه نسخه وړاندې کړي. ښاغلی بار چې د استازو د مجلس د کمیټې له پوښتنو سره مخ شو، وی ویل تر یوې اونۍ پورې به دا راپور په ډاګه کړي. تر دې مخکې د مارچ په 24 نیټه د امریکا د ولسمشري په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د رابرټ مولر د راپور لنډیز په 4 پاڼو کې کانګرس ته وړاندې شوی و. موسکو په پرلپسې توګه د امریکا د ولسمشري په انتخاباتو کې د لاسوهنې ادعاوې رد کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سې شنبې په ورځ وویل د رابرټ مولر راپور د موسکو هغه ادعاوې تایید کړي چې روسیې د ډونالډ ټرمپ په انتخاباتي کمپاین کې د ولسمشری په انتخاباتو کې هیڅ ډول لاسوهنه نه ده کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیه به په شمالي قطب کې د نویو بندرونو او د خپلو یخماتونکو کښتیو لپاره د نورو تاسیساتو په جوړولو په ډراماتیکه توګه هلته خپل حضور زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دې سیمې د طبیعي زیرمو لپاره د هیوادونو ترمنځ رقابت زیات شوی دی. ولسمشر پوتین د سې شنبې په ورځ په سینټ پیټرسبورګ کې د آرکټیک یا شمالي قطب په نړیوال فورم کې د فنلند، آیسلند، ناروې او سویډن مشرانو ته وویل د روسیې هڅې به مرسته وکړي چې شمالی قطب په سمندري لارو د کارګو استولو کچه 4 چنده شي. او د ترکیه واکمن د عدالت او ترقی ګوند وایي د استانبول په خار کې د خاروالۍ د دویمزلي انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کړې ده. د دې ګوند کاندید د ترکیه د په دې مهم خار کې ناکام شوی او د مخالف ائتلاف لخوا یې ماته خوړلې. د عدالت او پرمختګ د ګوند مرستیال علي حسن یوز د سې شمې په ورځ وویل د یو شمېر بې نظمیو له کبله چې د انتخاباتو پر نتیجه یې اغېزې درلودې په استانبول خار کې د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو غوښتنه کړې ده. لازادی رادیو مو خبرونه واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب او فیسبوک باندې باندې لوستلای شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې نن چهارشنبه د افغانستان د مصالحې د رهبرۍ شورا دویمه غونډه لري. په دې غونډه کې د مخکینیو راپورونو په اساس تمه ده چې د قطر په ناسته کې چې د طالبانو او افغان سیاستوالو ترمنځ به وي د افغانستان څخه د یو لوی پلاوي د تشکیل نوملړ اعلان شي.
د ناسته کې به هم د دې شورا ګډون او تشکیل نهایي کې چې څو کسان به وي او هم به د جهادي مشر استاد سیاف به د افغانستان سرې کرښې چې د پولې په پروسه کې کومې دي دا وړاندې کوي.
د قطر تر غونډې مخکې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو له هغې ډلې په خوست کې ګڼو قومي مشرانو او اوسیدونکو په طالبانو او افغان حکومت غږ کړی دی چې د سولې د خبرو د ښه بریالي کېدو لپاره دې اوربند وکړي.
که چیرې خکیل غاړې د سولې د پاره ژمن وي او واقعي غواړي چې دوی سوله وکړي، لومړی د معاشې څخه ګوتې لرې کړي. ضرورت بیا نشته چې یا د په شپې بمبارونه کېږي، چاپې دې اچول کېږي او یا د طالبان راځي په بالمرغاب دې برید کوي.
د هموري چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د دغه هوایت په انتخاباتو کې د بریا اعلان کړی دی. د اسرائیل پارلمان 130 څوکۍ لري او بریالی کاندید باید 16 څوکۍ وګټي. د پروګرام په دویمه نیمایي کې به له یو تنکی ځوان انځورګر سره چې په زابل کې اوسیږي د ملالۍ بشیر ځانګړي مرکه درته خبرو کړم. دارنګه به د ازادي اورېدونکو اونیزه خبرونه واوري. تاسو د پروګرام لومړی مطلب ته. نن چهارشنبه د افغانستان د مصالحې د رهبرۍ شورا په دویمه غونډه کې د قطر د غونډې د ګډونوالو په اړه باندې پریکړې کیږي. تمه ده چې د قطر غونډه د اپریل په 14 او 15 وشي او پکې به د افغانستان څخه یو لوی پلاوی چې حکومتي چارواکي به هم حضور ولري له طالبانو سره مشورتي د سولې خبري وکړي او یو بل سره به خپل نظریات تبادله کړي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي د مصالحې د عالي شورا په دویمه غونډه کې یو شمېر نور اغیزمن او مؤثر شخصیتونه هم ورزیاتیږي. د مصالحې د رهبری شورا لومړنۍ غونډه 3 ورځې وړاندې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ جوړه شوه چې پکې پر حکومتي مشرانو سربیره د افغانستان یو شمېر مخکښو سیاستوالو برخه درلوده. په دې اړه تر لنډې دمې وروسته یو راپور. بنیامین نتانیاهو وایي د انتخاباتو ګټونکی دی. د نتانیاهو په مشرۍ لیکود ګوند د نن سهار وختي رایو په اساس تر خپل اصلي سیال د بینی ګانس په مشرۍ د آبي او سپین ګوند څخه مخکې ښودل شوی دی. لومړنیو نتایجو ته په کتو بېګا دواړه مخکښ کاندیدانو یعنې اوسني صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او بینی ګانس د بریالیتوب ادعا کړې وه. د اسرائیل د سې شنبې د ورځې په انتخاباتو کې 10,000 د رایې ورکولو مرکزونه پرانیستل شوي وو. همدارنګه له هیواد څخه بهر اسرائیلي وګړو هم ولې شول چې په دې انتخاباتو کې رای ورکړي. اسرائیل 8.1 میلیونه نفوس لري او ویل کېږي چې د سې شنبې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې د خلکو ګډون په سلو کې شاوخوا 6.5 شو. اټکل کېږي چې د بنیامین نتانیاهو په مشرۍ لیکود ګوند به له وړو ګوندونو سره د ائتلاف لارې وتوانېږي د اسرائیلو په پارلمان کې له 6 تر 15 پورې څوکۍ د ځان لپاره خوندي کړي. بخنی سره چې د اسرائیل راپور تاسو ته خپور شو. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا راپور ته اوس تاسو توجه راګرځوم. په کابل کې د افغان چارواکو او سیاستوالو لپاره نن چهارشنبې بوخت ورځ ده. تمه کیږي چې نن به دوی له اوږدو بحثونو وروسته د طالبانو سره د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره د مصالحې د عالي شورا تشکیل بشپړ او اعلان کړي. دا شورا چې د جوړېدو چارې کابل ته د واشنگتن د استازي زلمی خلیلزاد له تازه سفر را وروسته چټکې شوې، د افغان حکومتي چارواکو او بیلابیلو سیاسي لور او شخصیتونو څخه جوړ یو تشکیل دی چې له طالبانو سره به د سولې د خبرو د برمخ پیولو مسؤلیت ولري. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا لومړنۍ غونډه د یک شنبې پورس په ار کې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ جوړه شوه. د افغانستان د اجرایه ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل نن چهارشنبه د دې شورا دویمه او مهمه غونډه ده چې په کابل کې به د دې شورا تشکیل جوړښت او واکونه روښانه شي.
د دې شورا ګډون او تشکیل نهایي چې څو کسان به وي، او هم به د جهادي مشر استاد سیاف به د افغانستان سرې کرښې چې د سولې په پروسه کې کومې دي دا وړاندې کوي. شورا به نهایي کوي او په هغې به تصمیم نیسي. همدارنګه به قاضي القضات د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال د عدلیې وزیر او دوی به د مذاکره کوونکي ټیم کاري صلاحیتونه او کاري مسؤلیتونه په لیکلي ډول به شورا ته وړاندې کوي.
د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون زیاته کړه د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو رئیسانو ته دنده ورکړل شوې چې یو شمېر هغه سیاستوال چې معاصر دي او تر اوسه د سولې د رهبرۍ په شورا کې نه دي شامل په دې شورا کې شامل کړي. د ښاغلي خوزون په وینا د سولې د عالي شورا مرستیال حبیبه سرابي په دې شورا کې د ښځو د ګډون د باوري کولو لپاره یو لیست د شورا دویمې غونډې ته وسپاري. د افغان چارواکو په وینا د مصالحې د رهبرۍ شورا ترڅنګ به ښايي یو مذاکراتي ټیم هم نن اعلان شي چې هم دې شورا ته به ځواب ویونکی واوسي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون وایي په دې مذاکراتي ټیم کې به هم د حکومتي استازو سربیره د نورو سیاسي لورو او مدني ټولنې استازي شامل وي. د نړیوالو چارو افغان شنونکي او د سولې یو فعال انتظار خادم وایي که څه هم افغان حکومت د داسې یوې شورا د رامنځته کولو لپاره هڅو کې ځنډ کړی چې خو اوس هم د طالبانو سره د خبرو لپاره د یوې داسې شورا جوړول چې ټول افغان لوري پکې شامل وي یو ښه پرمختګ دی. نوموړي وویل غوره به دا وي چې په دې دواړو جوړښتونو کې داسې کسان ځای شي چې رښتیا د افغانستان د وګړو د بیلابیلو اقشارو استازولي وکړي او د سولې د هڅو لپاره صادق وي.
په دواړو ټیمونو کې د ملت استازي شاملول، سیاسي او ابزاري سیاست نه کول، د ملت ګټې مقدم ګڼل او خپل شخصي غریزې شاته پرېښودل، د دغه چو دواړو ډلو لپاره کاري میکانیزم جوړول، نظام او نظام د نظام ارزښتونه تعریف کول، دا هر هغه څه دي چې دغه ډله کامیابه شي، مذاکره کامیابه شي.
تمه ده چې په کابل کې جوړیدونکی مذاکراتي ټیم به د راتلونکي یک شنبه او دوشنبه په ورځ د قطر په مرکز دوحه کې له طالبانو سره په بین الافغاني مخامخ خبرو په یو غونډه کې ګډون وکړي. چارواکو دا یو مشورتي غونډه بللې او وایي دا رسمي خبري نه بلکې ټول لوري په کې د سولې پر راتلونکي او څرنګوالي نظرونه تبادله کوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته واګسته دولس شپږ نیم منځنۍ څپاوي فم سره پنځه باندې خبرونې کوو. ورزو د سولې په اړه باندې یو بل راپور ته د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو له هغې ډلې لوګر، پکتیا او خوست کې همدارنګ په ننګرهار کې هم د سولې په تړاو باندې خلکو ولسی غونډې کړې دي. د خوست اوسیدونکو د جګړې له ښکېلو خوا غوښتنه کړې چې د سولې تر دایمي موافقې مخکې د یو بل پر وړاندې له جګړې لاس واخلي. دوی د سولې په بهیر کې د لوی پکتیا د مشرانو او دیني عالمانو ونډه مهمه وبلله او زیاته کړې ده چې دوی ته نه د موسکو په غونډه کې او نه د قطر په راتلونکي ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې. په دې اړه نجیب الله یو راپور جوړ کړی.
د سه شنبه په ورځ د خوست شاوخوا څلور سوه قومي مخورو، دینی عالمانو او روڼاندو د یوې غونډې له لارې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ. که سولې ته رښتینی ژمنتیا لري نو د یو بل پر وړاندې د ماشو ګوتې لرې کړي. دوی وویل که چیرې افغانان په خپله د جګړې د ختمولو قوي اراده ونه لري دلته تلپاتې سوله نشي راتللی. یاد ولسي غونډه چې په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان په بلنه جوړه شوې وه، د یاد بنسټ مشر عبدالولي واحدزي ازادۍ راډیو ته وویل په دې ځای کې قومي مشرانو دینی عالمانو او ځایي اوسیدونکو په یو غږ وویل چې نور افغانان له جګړو ستړي شوي او دې هیواد ته باید تلپاتې سوله راشي.
زموږ غوښتنه دا ده چې که چیرې ښکېلې غاړې د سولې دپاره ژمن وي او واقعي غواړي چې دوی سوله وکړي، لومړی د ماشې څخه ګوتې لرې کړي. ضرورت بیا نشته چې یادې په شپې بمبارونه کېږي، چاپې دې اچول کېږي او یا د طالبان راځي په بالمرغاب دې برید کوي. موږ فکر کوو چې که چېرته رښتیا څوک سوله غواړي نو ټول ښکېلې غاړې باید دې ته ژمن اوسېږي چې واقعي سوله راوړي.
خوست او لویه پکتیا په تاریخي لحاظ د جرګو او مرکو کور بلل کیږي. د زدرانو د قوم یو مشر عبدالنصیر حقمل ویل د لویه پکتیا مشران او دینی عالمان کولای شي په هیواد کې د روانې جګړې په ختمولو کې مثبت رول ولوبوي، خو د سولې په خبرو اترو کې نه مخکې او نه اوس دوی ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده.
غوښتنه هم دغه ده چې د لویه پکتیا په د سیستم نه د جرګې په سیستم نه په دیانات نه ډېر ښه پیږي او کدی تصدیق وکړي شي او د خلکو ته علما کرام ته مشرانو ته از خدای ته امید لرم چې دا کی مسوله چرونه دو د به یو کنه نتیجه ورکړي.
دینی عالم مولوی محمد یونس فاروقی په خپل خبرو کې د افغانانو د یوالې غوښتنه وکړه او ویل چې لسورې مخ کې دی وربنوشي وسلې په ځمکه کې خودل شي او بیا د سورې په اړه اساسي خبري وشي.
یوالې په کور ده خو باندې غښتو چې مخ کې د صلح نه وربنوشي وسله په ډوډ کې خور شي اناسته د صلح مذاکرات او خبرو ته ده دوام ورکړل شي.
په غونډه کې د حقوق او سیاسي علومو استاد امیر بهیر هم خبري وکړي.
د خوار مظلوم ملت لپاره سوله وغواړو، په رښتینې سوله وغواړو. راځئ چې د چوکیو نه د دې نورو شیانو نه تیر شو، په ابرو په عزت سره چې نور دا جنګ ودرېږي، چې موږ په خپله ونه درو. طالبان هم زموږ ورونه دي، دا هم زموږ ورونه دي، چې دا ورونه سره ورونه نه شو، دا تیر په هیر نه کو، بل ډول سوله نه راځي.
یاد دیوی د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو دا سمحال د جګړې له ښکېلو خواوو څخه د وسلو له ماشو د ګوتو د لرې کولو غوښتنه وکړه چې څو ورځې وړاندې په ورته توګه یو شمېر خوستیو پیغلو او مېرمنو هم د جګړې له طرفونو غوښتي ول چې د سولې تر دایمي هوکړې مخکې اوربند ته غاړه کېږدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو یو راپور ته چې ناجی ساپه جوړ کړی دی د افغانستان د افغانستان ته به څومره د ایران لخوا ګواښونه پیښیږي. دا په دغه راپور کې چې موضوع د ایران او امریکا کړکیچونو په اړه باندې ده تاسو ته بیانیږي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون او یو شمېر کارپوهان د امریکا متحده ایالتونو او ایران ترمنځ نوي کړکیچونه د افغانستان لپاره ګواښونکي بولي. د ولسي جرګې مرستیال داود کلکاني د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ملي وحدت حکومت باید په خپل بهرني سیاست کې انډول په پام کې ونیسي. امریکا د دوشمی پرز د ایران سپاهی پاسداران د تروریستي سازمانو په تور لیست کې شامل کړ چې تر دې وروسته د ایران د ملي امنیت شورا هم د ورته اقدام اعلان وکړ. د ایران ولسمشر حسن روحانی او رهبر آیت الله علی خامنه ای د امریکا د غدریزونه غندلې دي او په وړاندې تند خبرګونونه خودلې. په دې اړه ناجی صافی یو رپورت جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ د نویو کړکیچونو په زیاتېدو سره د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون اندېښنه څرګندوي چې افغانستان به له دغو کړکیچونو اغیزمن شي. د دغه کمیسیون مرستیال داود کلکانی د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان باید د ګاونډیو او نړیوالو هیوادونو ترمنځ د مبارزې په مرکز بدل نشي.
د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچونه او روانه قضیه په افغانستان هم خپل اغېز لري. په امنیتي، سیاسي، اقتصادي او نورو برخو کې رامنځته شوي کړکیچونه د افغانستان او سیمې د هیوادونو په ګټه نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالتونو د ایران سپاهي پاسداران د تروریستي سازمانونو په تور لیست کې شامل کړ. ټاکل شوی چې تر راتلونکې یوې اونۍ پورې د تروریستي سازمانونو په تور لیست کې د ایران سپاهي پاسداران ډلې د شاملولو جزئیات روښانه شي. دا لومړی ځل دی چې متحده ایالات یو رسمي نظامي ډله د تروریستي سازمانونو په ډله کې شاملوي. تر دې اعلان سپاهي پاسداران ته نږدې فارس خبري اژانس راپور ورکړی چې د ایران د ملي امنیت عالي شورا په یو بیان کې د امریکا مرکزي قمانداني او ورپورې تړلي ټول ځواکونه د تروریستي سازمان په توګه اعلان کړل. د نورو هیوادونو تر څنګ د افغانستان جګړه هم د دغې قمانداني تر پوښښ لاندې ده. د افغانستان په ګاونډ کې ایران له افغانستان سره نږدې سیاسي، فرهنګي، ټولنیزې او اقتصادي اړیکې لري او دا مهال په دغه هیواد کې سلګونه زره افغان کډوال ژوند کوي. د دې تر څنګ امریکا له افغانستان سره ستراتیژیکې اړیکې لري چې د 2001 کال راهیسې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره مرسته کوي. په همدې حال کې د نړیوال اړیکو یو شمېر کارپوهان ټینګار کوي چې د ملي وحدت حکومت باید په خپل بهرنی سیاست کې انډول په پام کې ونیسي. قدرت الله زواک په دې اړه وویل:
پرته له کومه شکه چې د امریکا دغه پریکړه وروستۍ پریکړه د افغانستان لپاره ښه زیری نه ده، او افغانستان کې د جنګ او د بحران لمن د غځېدو باعث ګرځي. مګر دا چې د افغانستان دولت خپل بهرني سیاست کې مخصوصا د ایران او د امریکا په وړاندې یو ډول تعادل او توازن ته ورسېږي.
د افغانستان حکومت بیا د امریکا او ایران ترمنځ د رامنځته شویو کړکیچونو په تړاو لسو ویلو ډډه وکړه، خو تر دې وړاندې ویلي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کېږي او هیڅ هیواد د حق نه لري چې په افغانستان کې نیابتي جګړه مخته یوسي.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
د بګرام هوایي اډې ترڅنګ د دوشنبې د ورځې ناوخته د دریو امریکایي پوځیانو او یو امریکایي قراردادي د وژلو پیښې ته نړیوالو چاپي خبرونو پاملرنه کړې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې لیکنه لري: د سولې په خبرو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د منځګړیتوب سربیره څلور امریکایان په افغانستان کې چاودنې وشلې دي. د دې مقالې د لیکوال په باور د سولې د روانو خبرو سربیره چې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د یوې اډانې د جوړېدو هڅې پکې کېږي، په وروستیو اونیو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ چې امریکا یې ملاتړ کوي نښتې سخته شوې دي. په مقاله کې وړاندې راغلي دي چې په افغانستان کې د پسرلي له رارسېدو سره هوا توده شوې او په دې وخت کې معمولا جګړې تودې شي، خو د نیویارک ټایمز په وینا د سولې خبرې د شخړو د زیاتېدو سبب شوې دي، ځکه چې د لیکوال په باور هر لوری هڅه کوي چې په دې خبرو کې ډېر امتیاز ترلاسه کړي. یو بل امریکایي ورځپاڼه نیویارک پوسټ بیا د سرچینو په وینا لیکي چې د بګرام په پیشه کې په وژل شویو امریکایانو کې یو هم د اطفایې مامور دی. ورځپاڼه لیکي چې دا کس کریسټوفر سلوتمن نومیږي چې درې ماشومان ترې پاتې شول. خبرونه څرګندوي چې سلوتمن 15 کاله په اطفایې کې کار کړی او له امریکایي پوځیانو سره یو ځای شوی و. نیویارک پوسټ وړاندې لیکي چې سلوتمن په 2014 کال کې د اور وژنې عالي افتخاري مډال وروسته تر دې ترلاسه کړ چې د نیویارک په یو اپارتمان کې د اور لګېدو پر مهال یوه ښځه د بیهوشي په حالت کې وشغورله. دا پیښه داسې وه چې د پخاپوړو د اور د لمبو په منځ کې د اپارتمان پر سر د بیهوشه ښځې د خوب کوټې ته ځان رسولی و او بیا ده د اطفایې له یوه بل کارکوونکي سره دا ښځه راایستلې وه. ډیلی میل ورځپاڼې هم د کابل په شمال کې د دوشنبې د ورځې پیښې ته اشاره کړې او لیکي د دې سربیره چې طالبانو له امریکایانو سره د سولې څو پړاوه خبرې ترسره کړې دي، دا ډله لا هم هر ورځ پر افغان امنیتي ځواکونو خپلو بریدونو ته دوام ورکوي.
ازادي رادیو ته غواګاست. اوس هم یو راپورټ راځو چې د اسرایل د انتخاباتو په اړه باندې دی. د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غیوات په انتخاباتو کې د بریا اعلان کړی. هغه خپل پلویانو ته په خطاب وویل د تاسو په مټ می دی یو نه باور لاسته راوړنه وکړه. د نن سهار وختي شمیرل شوی رایو په اساس د اسرایل د صدر اعظم په مشرۍ لیکود ګوند تر خپل اصلي سیال ابي او سپین ګوند څخه چې د بینګنس یو پخوانی تقاعد شوی پوزی په مشرۍ انتخاباتو ته راوتلی دی مخکې دی. په دې اړه تر لنډې دمې وروسته یو راپور. بنیامین نتنیاهو وایي د انتخاباتو ګټونکی دی. د نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند د نن سهار وختي رایو په اساس تر خپل اصلي سیال د بینی ګانس په مشرۍ د ابي او سپین ګوند څخه مخکې ښودل شوی دی. لومړنیو نتایجو ته په کتو بېګا دواړه مخکښ کاندیدانو یعنې اوسني صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او بینی ګانس د بریالیتوب ادعا کړې وه. د اسرایل د سه شنبې د ورځې په انتخاباتو کې 10,000 د رایې ورکولو مرکزونه پرانیستل شوي وو. همدارنګه له هیواد څخه بهر اسرایلي وګړو هم ولې شول چې په دې انتخاباتو کې رای ورکړي. اسرائیل 8.1 میلیون نفوس لري او ویل کیږي چې د سه شنبې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې د خلکو ګډون په سلو کې شاوخوا شپږ دیر شو. اټکل کیږي چې د بنیامین نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند به له وړو ګوندونو سره د ائتلاف لارې وتوانېږي د اسرایلو په پارلمان کې له شپېتو تر 15 پورې څوکۍ د ځان لپاره خوندي کړي. په پارلمان کې د بریا لپاره یو ګوند 16 استازو ته اړتیا لري، ځکه د اسرایلو پارلمان 160 څوکۍ لري.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غواګاسته د ولس پګنی منځنۍ په او اف ام 3.15 باندې د ازادي رادیو پروګرامونه او ری اوس په هم د خلکو غوښنه درته خبرو کوم.
ستاسو له پیغامونو
ازادي لابلایم د کونړ ولایت مرکز صداوار نه د ازادي رادیو پیغامي خبرونه تخفل پیغام بریدم. د کونړ ولایت کې دغه د کتابونو نشتون یا د کتابونو کمبوتیا زموږ ماشومان مکتبونو ته نه ځي. دلته موږ ته کور کې باندې کښې موږ ته وایي چې موږ ته کتابونه نه راکوي نو موږ درس به څه شي کوي. نو زما غوښتنه د وزارت معرف نه ده چې زر تر زره د کونړ ولایت د معرف ریاست ته کوم کتابونه چې نشته د ماشومان دپاره دغه کتابونه که چېرته ورته راولېږي نو زموږ ماشومان د کونړ ولایت په ډېر شوق او ذوق سره خپل مکتبونو ته ځي او خوښ دي چې زموږ په کونړ ولایت کښې مکتبونه خلاص دي. الحمدلله موږ کومه ستونزه نه لرو، صرف ستونزه همدغه یو د کتابونو نه ده. احترام ستاسو ورور شهزاده نه
وروره دغه اشرف غني استاد ډېر ښه وکړې چې دا سیلاب زپونکو خلکو سره یې کومک وکړي، ځکه چې په ګرنسېل هغه کښتي مځکو ته ډېر تاوانونه رسېدلي وو. هغه مسلمانان هم راغله، خپل ځانونه یې پر ماړه کړل، یو شی مې ورورسېدی. دا ډېر ښه کار وکړي او دغه هم ډېر ښه کار کوي چې مکتب یو ځای فعاله کړي او دا معلمان هم ډېر ښه درس وکړي دا خلکو ته. زما دغه اعلان دی چې دوی نور مرسته هم وکړي. وسلام، زما نوم زینالله دی.
السلام علیکم. عبدالغفار زابل ولایت شاجوی د ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. نن دومه داسې ملي بازار ټول تړل شوی د پولیس، ملي پولیس او ملي اردو داسې خلک طالبان داسې اردو یا پولیس وګړي هغه بازار ته په عوام وزده کوي. 10 متره دی له پاخه سړکه نشته شرکه دی. له رادیو ازادي څخه مننه او تشکر کوم چې دا غږ تر لوړو چارواکو ورسوي او موږ له دې بدبختۍ څخه خلاص کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي رادیو ته غواګیاست. دولس شپږ نیم منځنۍ څپه او شمس لشر 15 باندې خبرونه کو. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو .com ویب پاڼه کې پروګرامونه هم وګورئ او مطالبه ولولئ. همدارنګه ټلویزیونی خبرونه هم وګورئ. همدارنګه د ازادي رادیو یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تاسو کولای شئ هلته هم د ازادي رادیو پروګرامونه وګورئ او یله یو بل سره شریک کې. د ازادي رادیو یوټیوب د ازادي رادیو څه باندې 9,000 کسانو خوښ کړی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو غنو اوریدونکو په خطر کې د افغانستان د یو لوی پلاوی او د طالبانو د بین الافغاني خبرو په اړه باندې مخته خپل اس ام اسونه را لګل دي. له هغه ډلې فضل کریم درویش لزازی اریوبلی کلی له پکتیا د سولې داسې تګیو لکه چې پروژې کې خلک د اذان لپاره منتظر وي. قاسم زواکم لیلمندلی کلی پاکستان په کار ډول د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او د سولې په برخه کې لوی خند ګرځي. واحد مدقیق لوګر علی کلی خلیلزاد باید د قطر پراتونکو غونډه کې د اوربند په اړه باندې پریکړه وکړي. همدارنګ د ازادي رادیو یو بل اوریدونکو داوود مړکوال د غزنی د مقرلي کلی ملکی تلفات د بخلونو دی او باید د اوربند په اړه باندې پریکړه وشي. تازه خان سمسورم د ننګرهار علی کلی د قطر پراتونکو غونډه کې باید د طالبانو سره د اوربند په اړه غونډه وشي او خبري وشي په دې اړه باید پرمختګ وشي. ازادي رادیو ته غواګی است. اوس هم د کابل په وخت د سهار 8:30 بجې دی. ورزولاندو خبرونه ته تمدن چهارشنبه بعد افغانستان د مصالحې د رهبری په شورا کې دویمه غونډه وشي او په دې غونډه کې به د قطر د ناستې لپاره د ګډونوالو نوملړ او د هغوی د واکونو په اړه باندې پریکړې اعلان شي. د نیویارک ښاروال د سې شنبې په ورځ امر وکړ هغه سرتیري ته د درناوي لپاره چې افغانستان کې وژل شوی د دې ښار بیرغونه نیمکښ شي. بیل ډی بلاسیو په یو خبري غونډه کې غږیدو ویل کریستوفر سلوتمن 15 کال د نیویارک د اوروژنې په اداره کې کار کړی او د دوشمې پر ورځ په افغانستان کې د خپل خلکو څخه د دفاع په لار کې وژل شو. سلوتمن او دوه نور ملګري د دوشمې پر ورځ په باګرام هوایي ډګر ته نږدې په یو موټر بم حمله کې چې طالبانو مسؤلیت اخیسته وژل شو. جرمنی څارنوالانو یو پخوانی افغان سرتیری په جنگي جنایتونو تورن کړی دی اوس په منشن کې دی او د دوی په بند کې دی. د امریکا لوی څارنوال ویلیام باروي تملری د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر د هغه راپور بشپړ نسخه به تر یوې اونۍ خپره شي چې په 2014 کال کې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې پر مداخلې چمتو کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیه به په شمالي قطب کې د نویو بندرونو د جوړولو په خاطر هغلته خپل حضور په ډراماتیک توګه باندې زیات کړی او د ترکیه واکمن عدالت او ترقی ګوندوایي په استانبول کې باید د خاروالې دویم ځلې انتخابات وشي. ازادي رادیو ته غوږی است. اوس هم د پروګرام دویمه نیمایی پیلېږي. په دغې دویمه نیمایی کې ځینې راپورونه تاسو ته خبرو. له هغې ډلې اوروزګان کې د سولې په اړه باندې غونډه شوې ده. ملالۍ بشیر له یو ځوان انځورګر سره خبرې کړي دي او د پروګرام په دویمه برخه کې وروستۍ خپرونه د ازادي اوریدونکو اونیزه خپرونه ده چې 13 دقیقې به دوام وکړي. لومړی ورځو اوروزګان ته. په اوروزګان کې پرون خلکو غونډه وکړه او د سولې په تړاو باندې خبرې وکړې. دوی وویل چې باید د سولې د ټینګښت لپاره هڅې وشي او په هیواد کې ژر تر ژره سوله ټینګه شي. دوی پر سیاسي نوغه کړی چې د سولې روانو خبرو ته خنډونه جوړ نه کړي او نور تر خپلو شخصي ګټو تیر شي او د ملت د ګټو لپاره کار وکړي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له اوروزګان په دې اړه یو ریپورت جوړ کړی.
د افغان سولې په تړاو په کوردننه او بهر کې رواني خبرې او د جګړه ځپلې ولایت اوروزګان د خلکو تمی
تر جره پر موږ سل په سل کې دغه هیلی لرو چې مثلا دغه سوله به کیږي ځکه په دې خطر باندې چې مخکې داسې خبرې توجې شوې نه وي. اوس چې د امریکا له لورې زلمی خلیلزاد افغانستان د سولې د پروسې استازی ټاکل شوی دی نو هغه هم ډېرې هلې ځلې کوي چې راتلونکي کې به سفرونه کوي نورو هیوادو ته د هغو هیوادو سره به غږیږي پر سوله باندې. نو موږ ډېره هیله لرو چې سوله به حتما راځي.
چې مسلمان یې هغه وسو د خوشاله دی او دا موږ جنگ چې دی دا جنگ دی جنگ نه دی دا جنگ په موږ کې پردوج وکړی دی. موږ دوه ورونه سره اخته کړي دي.
تا
په دغه ولایت کې سولې ته د خلکو تمې دومره زیاتې سوي چې آن په کلي او بانډو کې هم د هرو دوو کسو ترمنځ د سولې بحث روان وي او خپل نظرونه یو بل ته پرې وړاندې کوي. یوه بېلګه یې دا موټر چلوونکي دي چې لوی ارماني سوله ده.
انډواله خدای دې سوله راولي په خدای که اوس خو ځان په ژوندو کې بولو
که سوله وسي تنګي ته به ولاړ سو سرخوم ته به ولاړ سو.
دغه جګړه ځپلو پر سیاسینو غږ وکړ چې نور دې د سولې روانو خبرو ته خنډونه نه جوړوي او نور دې تر خپلو شخصي ګټو تیر سي. دوی وایي نور له روانې جګړې ستړي سوي او تر پوزې ترې راغلي دي
چې دوی په دا خپل ملت کې په دا خپل وطن کې فکر وکړي او د پردو غلامۍ و له دغه کارو سره لاس واخلي او دا خپلې شخصي ګټې په نظر کې ونه نیسي افغانستان په نظر کې ونه نیسي.
پر هغو مو دغه غږ دی که چیرې تاسې ونه غواړئ چې سوله وسي زه پوره باوري یم او دا ډاډ ورکوم چې دغه جنګ به یوه ورځ اوس به د دې ګټې پکښې خوندي د دې تر لمونه او د دې تر کورونو پورې ور ورسېږي.
ونه خو ته ګورې خپل مځکې پاتې تورې پاتې وروره یو ځې خپل ځای ته یو سری دړېدلې جوړوي او مځکه پاتې وي
د اورزګان. دغه جګړه ځپلو خلکو چې لوی ارمانې سوله ده پر ښکېلو خواوو هم غږ وکړ چې نور روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپلو منځونو سوله وکړي. اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه جګړه ځپلو ولایتونو څخه دی کوم چې له تیرو درې کلونو راهیسې پکښې کې د جګړې ډګر تودی او دغې روانې جګړې په دغه ولایت کې مور له زوی او زوی له موره بېزاره کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم د یو تنکی ځوان انځورګر صدیق الله صداقت سره د ازادي راډیو د خبریال منالی بشیر مرکه درته خبرو. دغه مرکه د ازادي راډیو په ویبپاڼې باندې په تصویري شکل هم لیدلی شئ، هم د صدیق الله صداقت ښکلی انځورګري هلته کتلی شئ. خو اوس به د ده د خبرو مرکه هم تاسو ته خبره کړو. منالی بشیر له صدیق سره خبرې کړي، د ده د هنر په اړه پوښتنې ترې کړي او پسر کې ورڅخه پوښتنه کړي چې څومره موده کېږي چې دی انځورګري کوي.
تقریبا داسې دقیق وخت یې نه ده معلوم، خو بیا هم چې ما کله مکتب شروع کړی دی نو اول سیم دوم سیم د دغه رسامي شروع کړی دی نو پوه شم نه ده، نو د هغه راهیسې رسامي کوم. داسې کورسونه مې نه دي تعقیب کړي چې دقیق وخت یې معلوم وي.
تر ډېره څنګه شیان رسم کوئ تاسو؟
تر ډېره پورې داسې ښایسته منظرې دغه رسموم او ډېر څه رسمومه، نو هغه د شکلونه رسمومه. مثال د انسانانو رنګو تابلوګانې مسویل.
او دا تابلوګانو تاسو ته اسانه ایسي که طبیعت یا منظرې رسم کول؟ کوم یو درته ډېر جالبه دی؟
ډېر سختي لري هغه د انسانانو رسمول یا د شکلونو رسمول. ډېر سخت دی نسبت د یو منظرې یا یو طبیعت رسمولو، ځکه هغه ډېر وسه بیا رقم طبیعت باندې جوړېږي. او د یو شکل جوړول، د یو نفر جوړول ډېر سخت دی. داسې شکل جوړېږي، ډېر وسه جوړېږي چې مثال چا ته ورته نه وي. او داسې شکل چې مثال یو شخص ته ورته یا یو شخص رسامي کوي تابلو جوړوي، هغه ډېر سخت دی، ډېر په سختۍ سره کېږي.
آیا تاسو غواړئ چې په دې برخه کې رسمي زده کړې وکړئ؟
که چېرې په همدغه برخه کې راته زمینه مساعده شي یا کامیابه شم، نو معلومه خبره ده چې په همدغه برخه کې به کوشش کوم، دغه برخه به انتخابوم. که چېرې په دې کې زمینه راته مساعده نه شي، اول خو ډېر کوشش کوم چې په نقاشي کې راته زمینه مساعده شي.
کله چې خلک ستاسو کار وویني، ستاسو رسامۍ وویني، څه درته وایي؟ تشویقوي مو که مو د دې کار څخه منې کوي؟
انسان دغه خوښوونکي پیدا کېږي، د هغونې خالي کسانو پیدا کېږي. داسې کسان هم تشناته وایي دا نه کوه، داسې کسان هم ډېر تشویقوي. کلنۍ رسنۍ باندې ډېر خوښېږي، ځکه ډېر خلک یې ګوري. او داسې مخامخ ډېر خلک یې نه شي لیدلی، نو په ټولنیز رسنۍ باندې تشویقوونکي ډېر دي او ډېر خلک یې هم ویني.
صدیق جانه، د رسامۍ له لارې څنګه څه ډول خدمت کول غواړئ؟
بلې، کوشش کوم تر څو چې د سولې لپاره کوم رسامۍ کېږي هغه وکړم، د نورو خلکو ته دا وړاندې کړم چې زموږ ټولنه سره کم ژوند کوي، زموږ خلک سره کم دي. کولای شارو هنرمند چې ډېر پیغام خلکو ته وړاندې کړي، ټولنې ته یې وړاندې کړي، نړیوالې ته یې وړاندې کړي، د خپلې ټولنې ده. نو داسې رسامیانې یو سخت ځکه ډېر
چپ واری دیر باندې تام دوی باندې دیر باندې ار اوس کمره سنیس ما د ولسمه د ستر د نو په وسیم ما دیر یعنی تقریبا ما د بار پنځه جوړه ولې تر غمخته ما تقریبا د سیول سره د مخته ما تر دیره سنې د چپ وی یعنی کاته را سنیس چې مثال سی وګاره چې د نوال کې د خلک یو ګوري د خپل ګو ير خلک یو خاص کې ترڅو چې هغه کار وکولای شي مثال خوشی کی او هغه کار په خپل کور کې خپلنې کې اجرا کی.
ازادي رادیو نمو له یو تنکی انزورګر صدیق الله صدقت سره مرکه اوریده کولای شي دغه مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې وګورئ.
مننه چې ازادي رادیو اورئ.
اوس هم د ازادي رادیو د پروګرام په پای برخه کې ورسته معلوماتي مطلب تاسو ته خبرو د اسمت ساروان لخوا دغه معلوماتي مطلب د 5G یا پنځم جنریشن په اړه باندې چې د انټرنیټ پنځم نسل به وي لاند راپور دی. په دغه راپور کې له یو متخصص سره هم خبرې شوې دي او د 5G په اړه باندې چې اوس پرې سیالۍ زیاتې شوې دي تاسو معلومات اورئ. تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه خپره شي.
د امریکا متحده ایالاتونه، چین، جنوبی کوریا، جاپان او اروپایی اتحادیه د معلوماتو د سترې لوی لارې چې G5 بلل کیږي په جوړولو کې له یو بل سره سیالي کوي. حضرت محکوم یو په دې سیالۍ کې مخکښ دی او G5 د ډیجیټل د راتلونکي لپاره څه معنا لري؟ د دې معنا دا ده چې په راتلونکي کې به بی سیمه یا وایرلس خورا تیز وي. G5 به 40 برابره زیات سرعت لري. د استفادې موارد به تر اوس ډیر وي او اتکا به پرې ډیره کېدی شي. آصف حبیبي چې په جرمني کې په G5 کې دکترا اخلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
انټرنیټ دا د نورو سکتورونو ته هم دي. فرضاً زراعت ته بلاړ شي انټرنیټ او دغه زراعتي یا د کرنیز چارې به ټولې ډیجیټل شي. په داسې ماشینونو به په کروندو کې ولګول شي په هغه کې به خپل د ماشینونو له یو بل سره خبرې کوي او د هغه په ترڅ کې به معلوموي چې کارونده کې څومره د حرارت درجه څومره ده او آیا ضرورت شته چې کارونده ته اوبه ورکړل شي. کارونګر به تر ښوونه او روزنه ورکړل شي چې هغه د انټرنیټ په وسیله باندې خپل تولیدات ته مارکیټ پیدا کړي. بل دا چې د صحت برخه ته بلاړ شي، یعنی ډاکټران به لري ځای څخه کولی شي چې میوازې خپل مریضان وګوري بس حتی خپلو لرې ځایونو څخه جراحي وکړي.
ښاغلی حبیبي وایي دا ټکنالوژي به د یو فلم یا ویډیو د ډاونلوډ کولو وخت خورا لنډ کړي، خو سیالي پر دې ده چې څوک به د براډبانډ ټکنالوژۍ دا نسل چې G5 ورته وایو لومړی جوړ کړي. د G5 ټکنالوژۍ په جوړولو کې د امریکا د ټلیکام کمپنۍ په وړاندې د چین مخابراتي اداره او هوایي کمپنۍ سخت رقابت کوي.
آزادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر
د اسدی اوریدونکو د خبرونه مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه ونی کې هله ومني ورزو د دیونی راغلو پیغامونو ته مو مشته د نور ستونزو ترڅنګ د امنیتی وضعیت او د غرض په خپل د سرتیرو د ستونزو پاړه مستاسو پیغامونه را رسیدلې دي چې دلته به د بیلډ په ډول یو څو پیغامونه پکې سره وورو. ورسته به د چارواکو خبري هم وورو. لمړی د یو سرتیر شکایت ورو چې د ماشونو لځن څخه کوي.
السلام علیکم ټول راډیو آزادی کانکونکو ته سلام وایم. زه د ولایت نادلی نه خبرې کوم. من منم دا اوره ماشینه په واک باندې نه ولا کیږي. دا موږ رئیس جمهور ته تقاضا ده نه کال کیږي. موږ دلته وظیفه اجرا کوو، نه واسطر لرو، نه زار لرو، نه زور لرو. بچی خوار، دمن خوار، ټول خوار، پوسو ته موږ پراتی یو. دا د څنګه ماشینه د پردانه شي په درې نه شي نه ولا کیږي. واسطه داران ټول په کابل او په مزار او په بلجو کې ګرځي. غریب زمون ورو دا څنګه ورو کې پراتی دي. شهیدان ځخنا موږ ورکو په وخت باندې ماشونه حواله نه. دا د موږ رئیس زمونه تقاضا ده په وخت باندې ماشونه حواله شي. کله مالی کله مالی تال ورکی، کله ما مصرفات ټال ورکی د غریب زمن او ماشو باندې تجارت راواندا خیانت راواندا.
السلام علیکم. باز سلام تقاوتی افسر ما پیشنهاد مداخ دے چې د ریاست تقاوت جان ته جدول ورکړي په شلم تاریخ د عمل ورکړي په شلم د ریاست څلور میاشتې ځان شلم تاریخ باندې جدول ورکړي په شلم کې ورکړي موږ تقاوتی افسران دي وزارت دفاع د هم پیشنهاد ازادي راډیو ته نوراغان ننګرهار یم اګر ځان قیمت د احمدشاه بابا مینې
زه حمید خبرې کوم د شیرزاد ولسوالۍ څخه. زما د وزارت کې دفاع باندې وزارت داخله باندې عسکر یم او غوښتنه لرم جدي غوښتنه لرم باید موږ ته وایي مرستې زر تر زره راشي. موږ اوس هم مانسیره یو خو شپه ورځ راباندې جنګ کېږي او کورونه نه ترې دا یو کال کېږي. موږ هم پردي میندې لرو خویندې لرو ورونه لرو پلار لرو نو وزارت دفاع وایي چې موږ هلته عملیات وکړو هلته عملیات وکړو د دروغ ولې وایي او وزارت داخله دروغ وایي. تاسو راشئ خلکو هر ځای کې په زرهاو عسکر مړه کېږي حکومت یې بیانوي نه او باید ما پیغام ازادي راډیو بلې راس نثر کړي. نو زه به مننه تل څخه وکم. خدای په امان. ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زما نوم فرید ده د بادغیس د بلمرغه ولسوالۍ څخه. زه تاسو سره په تماس یم د خدای د فار او د خدای رسول لپاره. زما غږ د ازادي راډیو ولا نثر کړي کوګورو د مونږ ته پر منسیری نه دا تیاری به مونږ ستو مونږ به وزیر ستو مونږ به شربونی ستو چې مونږ په کوي تش په نامه کوي. دلته د مونږ مړی پراته دي د مونږ ستر ژوندۍ ونیو شو مونږ ته ضرورت د مرستو د خدای او د رسول لپاره. مونږ هم میندې لرو پیندې لرو د چا بچي ورونه لرو ښځې لرو. مونږ ته زر تر زره باید مرستې را ورسېږي. باید د کریاګانې بمبار شي. مونږ نه د کورونه په مونږ باندې انداغونه کېږي ډزې کېږي. مونږ سره مرستندویه ځواکونه باید را ورسېږي. مونږ سره مهمات هم ختم دي. باید د ما غږ د ازادو راډیو بری راس نه کړي د خدای په امان.
محترمو دوستانو ستاسو پیغامونه مو د واورېدل. البته نور پیغامونه هم لرو او دا یادونه باید وکړم چې موږ هڅه وکړه د دې او نورو ستونزو په اړه د دفاع وزارت چارواکو ځواب واخلو خو بریالي نه سو. خو هڅه به وکړو چې په نورو خپرونو کې د دفاع وزارت چارواکي وخت راکړي چې د سرتیرو ستونزو ته ځواب ووایي. د وروستي دوست چې د بالامرغاب ولسوالۍ څخه د سرتیرو د وضعیت په اړه شکایت کړی و د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي خبرې به واورو چې له ازادي راډیو سره کړی دی. فرشته جلالزی دا مرکه کړی دا او د مرکه یو برخه به دلته واورو چې زموږ د دې دوست پیغام سره تړاو لري.
دلته ډېر زیات خپل بالامرغاب طالبان دومره نه لري چې مثلا دلته مقابله دولت سره وکړي. دلته بیرونی طالبان راغلي د ولایتونو نه راغلي دي د بیرون نه طالبان هم راغلي چشمیان پکې دي د غم پکې دي ازبکان هم پکې دي کمانډو ترین سور فور اگزام کمانډوان هلته دي دو دی مثلا د غدې قطع خاص دي پولیس دي دي ټول مشترک هم پراته دي. او ولې یو منطقه چې موږ خپله خوشې کړله هغه ډېر زیات خراب وو. داسې منطقه زموږ ډېره یو زوړ غونډې کور پخوانی هغې کې قومنداني جوړه کړې وه. قومنداني موږ ویل چې وباسې د دې نظرونه ده موږ پخوانه میستله ولې دلته چا سپذیري شله چې د اوس میستله د کنډکټر نږدې کړل ورسره د ماغوی سره د حمایت د لاندې باید اوسي چې پولیس دي پولیسي محلي دي. مثلا د بالامرغاب ته تللم ما وزیر دفاع سره خپله بالامرغاب ته تللم د سانامې نږدې نه وکتل.
والي صاحب محترم دلته خو ازادي راډیو خبریالان وایي په بالامرغاب کې پولیس ماسیره وو اردو ماسیره وو ویلي چې ملي دفاع وزارت سم نه وایي چې هلته اضافي قوتونه رسیدلي. نو تاسو دا ټول خبرې ردوي یعنی داسې شی نشته چې
نه کورنۍ ماسیره هلته نشته کورنۍ سره کار نشته د چا د هغې چې د چا کور ماسیره دی څوک نه دی هلته محلي خلک د محلي خلکو کې به دا مسایل به پکې نشته چې څوک دغه کې راغلو. د پولیسو دپاره چې هلته دغه یو سل شل کسان شاوخوا کې زموږ پولیسو چې همدې قومندانۍ کې ما وویل که نه نو دا لږ سره دغه تهدید لاندې شته جدي تهدید لاندې وو. نو د دې تهدید په خاطر باندې موږ دا دغه وکړو چې زموږ یو څلور نفر پکې زخمیان شوي مو دا کسان هم راوسل د ماسرې هم خلاص کړي دي. هېڅ او زما اواز به واوري ټول. زه اطمینان درکوم درته چې خپل په مسؤلیت باندې تایم چې د اته تر هغه اشپز پورې ورته پرېښی نه دی د نږدې د کنډک سره.
دوستانو ستاسو نور پیغامونه هم لرو. اوس به د کرکټ مینهوالو ته ورسو چې دوی څه وایي.
السلام علیکم. زه شمجا خبرې کوم لازرې نه. دا د کرکټ بورډ پزلی چې کومه پریکړه کړې ده دا موږ ته د منلو وړ نه ده. او په هر څه نږدې کې خو موږ ته کوم کمای نه ښکاري او په دې کې د لوبغاړو خفګان هم رامنځته کېږي. خو زه چې څومره فکر کومه دا به په دې باندې له کومې خوا نه بوجو
که دی پیسو یا که بلد خبری نو امال کرکت بورد رئیس نداخیل ده چی در تازاستن ایزای پتاکی
مصر عبد افغان مثلا ده هر ولایت خستاس پایل کیم کنگی چی ده کرکت بورد ده از غر از افغان پا بارا کی لبت لیدلو او ده نورو کپتانان و تاکلو فیصلی ته موږ درناوی لرو خو یو خبره متاسفانه زده کوم چې خدا نه کرده خدا نه کرده یو داسې پېښه ونشي چې دا ټیم د سیاسي غوښتنو او د سیاسي اهدافو لپاره وکاري. یوازنی ټیم دی زموږ په 350 کاله کې چې په نړیوال ډګر کې ځلیدلی دی او هغه هم د اصغر افغان په مشرۍ باندې. خو د ټیم او د کرکټ بورډ ټول لوبغاړو ته موږ درناوی لرو، نه داسې چې موږ وایو نبی یا راشد یا اصغر افغان څه لوبغاړي دي، یا ټول د کرکټ لوبغاړي چې دي زموږ انساني افغاني اسلامي مورني ورونه دي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې د دغه نړیوالو لوبو پورې دي اصغر افغان خپل کپتانۍ ته دوام ورکړي. بعد هغه هیڅ نورې تمریناتي لوبې نورې لوبې هغه کې دي دغه کپتانان وازمویل شي، لکه ګلبدین چې دی، رحمت شاه چې دی، راشد چې دی. سلام.
الو، سلام علیکم. زه عصمت الله فریدی د پاکستان د مهاجرونو په استازیتوب خبرې کوم. زه ولرمشر اشرف غنی باندې غږ کوم. د کرکټ اصغر افغان لري کړی ده، نو 2019 د افغانستان غټ لوی دی، استرالیا د نورو سره لوبي دي، او دا له وخت ته مخکې اجرایه باندې راکو دا ډېره غلطه پرېکړه کړې ده، او دا چې ورلډ کپ سیسو ده کې چې پاوې هم بیا رانسته.
د کرکټ بورډ د دې اقدام سره په خپل د کرکټ لوبغاړو هم مخالفت ښودلې دی او ویل دي چې له نړیوال جام مخکې داسې بدلونونه ټیم به ثبات کوي او ناوړه پایلې لرلای شي. خو د کرکټ بورډ د غوړوي کمیټې مشر دولت احمدزی ویلي چې د بدلونونو هدف دا دی چې افغان ټیم لا ښه وځلیږي او وتوانېږي چې په نړیوال جام کې ښې لوبې وکړي. له دې سره د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته ویلي دي
څوک چې د کرکټ د بهبود لپاره مرسته مشوره راکړي یا زموږ سره همکاري کوي او ضرورت به مشاوره. تاسو ته معلومه ده چې کرکټ بورډ اداره د دې نه مخکې اجرایي رسیت پوست هم د ولسمشر په حکم باندې په دغه تیرو تغیراتو کې تاسو ولیدل چې د ولسمشر د حکم په اساس د اجرایي رسیت پوست صلاحیت هم عمومي رئیس ته ورکول کیږي ورکول شوی دی. نو په دې سره اوس دغه اداره په یو سیم پیج باندې سول، یعنی د یو کلم لاندې یو کمانډا اداره ده. دا زما مسولیت ته چې د هر مسول دا که سلیکشن کمیټي وي، که کورنۍ کرکټ وي، که لوبډله وي، باید د دې ټولو کارونو ارزیابي کوو او د نږدې وګورو. په هغه ځای کې چې د مداخلې اړتیا وي بالکل به کوو، یو سالمه مداخله چې د دې نه یعنی پوښتنه وکړو چې احمد ولې د لوبډلې نه کښېنول شوی دی او ده ته ولې ځای ورکول شوی، ځکه چې زه خپله یو کرکټر یم. شپږ اووه کاله ما د اټ بال رسمي لوبه کړې، نو زه په دې ټولو وړتیاو باندې د لوبغاړو هم پوهېږم او ټول لوبغاړي د افغانستان پېژنم. او سره د دې مجدوی کمیټه ایجاد کړي چې وا اجرایي کمیټه د یو ټیکنیکل کمیټه ټول هغه غټي پریکړې به اجرایي کمیټې ته هم وړاندې کیږي، او ټیکنیکلی کوم ایشو چې راځي یا کوم مسایل چې راځي هغه به ټیکنیکل کمیټې ته سپارل کیږي. یعنې نه غواړو چې د ادارې انحصار کو، زه د ځان سره په یو لپټاپ کې وساتم. د کرکټ د بهبود لپاره د افغانستان د ملي لوبډلې د کیمپونو د لوبو نور څه پرمختګونه چې کیږي هغه به د کرکټ بورډ د اجرایي کمیټې او د ټیکنیکل کمیټې سره دا ټول شریکیږي په ګډه به یو تصمیم نیسو. نو بیا کولای چې دغه کاروان ته ډیر په جدي توګه باندې صورت ورکړو او بالاخره دغه کښتۍ د کامیابۍ ساحل ته پرې باسو. کرکټ خو واقعاً هم چې ته د لوبې ډګر ته د خپل ورور په وړاندې هم ځې جدي لوبه به کوې. د کرکټ په ډګر کې زموږ ټوس لوبډلې هغه لوبډلې دي چې واقعاً په هغو باندې حساب کېږي. خو زموږ هدف هم دا وي چې موږ په نړیوال جام کې واقعاً چې د هرې لوبډلې سره مخامخ کېږو باید خپل وړتیا وښیو. نو دا وړتیا په هغه صورت کې ممکنه ده چې واقعاً هم د لوبډلې انتخاب او هغه لوبغاړو ته ځای ورکول چې هغه واقعاً هم مستحق وي، د هر لحاظه پرفیکټ لوبغاړي وي. نو انشاءالله دا زموږ خبری یا موږ چې کومه دعوه کوو دا به هلته په حقیقت بدلېږي چې موږ واقع په خپلو پښو ولاړه یو پیاوړې لوبډله انتخاب کوو او د نړیوال جام په لور روان.
آزادي او اوریدونکي پروګرام اورئ.
د دوستانو اوس په تاسو نور پیغامونه هم سره واورو چې د خپل سیمو نور ستونزې مو سره شریکې کړې دي.
سلام علیکم ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. رحمت الله د کابل نه تماس شوایم. دغه وزیر اکبر خان خو دې ما په کړه پریکړه ما ته ویلې $200 راکړه بیا به د کار در وکړو. ما چې $200 نه و غریب سړی وم اتې یوه میاشت ورته وټالېدم. بله ورځ ویلې دا پښه دې هډوکه ویلې سوه دې دا به پرې کېږي. اتې را پریکړه اتې بیا راووتو. باید چې اشرف غني د دغه هسپتال ښه څېړنه وکړي چې دا ولې دا مایبین ډېروي د دغو هسپتال شیخ نه کې ورکوي خالق وکړي چې ورکړي اتې بیا یې
السلام علیکم جہاد اللہ خبر کم دا کنر ولایت نہ دا در پیج دا مانگی اور سوالینا زمنگ افغان محاورتی شبکی چکم دی دا طبیعی بندی دی او یا دولت بندی کری دی یا مخالفین بندی کری دی ایو افغان دی سن پایا دا چا غم کل کار کئی کل نر کئی دا سن سرمخ سابقہ پائی وی آرے با دا یو کار وسو چې باندې دي موږ هغه ته تونه سره مایو زموږ هم دې زر تزر او خور شي. والسلام.
زه د روزګان د ولایت کې زاب د ولسوالۍ خبره کوم. زه غواړم چې زما غږ د رئیس جمهور پر ورسیږي. موږ په وطن کې ډېر غټ مشکلاتونه دي. پل نه لرو، د کچکاله سړک نه لرو، د اوبو ذخیرې نه لرو او یو اندازه مزکه چې زر جریبه مزکه ده د هلمند پر غاړه د اوبو د غڅه تخریب سره ده. نو د خلکو بیشونه او جریبه او تقسیمات ټول سره ګډوډ شوی دي. زموږ د دغه امزکه اسنادونه په ولایت او ولسوالۍ کې لمنځه تللي دي. د کابل په لوی وزارت مالیه کې ثبت دي. نو د نات قدم په نامه باندې درې جلد کتابونه په وزارت مالیه کې ثبت دي، خیرجات په نامه دي. نو موږ غواړو د جمهور سره چې زموږ سره په دې کار کې ډېر غټ کومک وکړي. او دغه اسنادونه او مکتوبه ما وروړي دي چې دغه د آرشیف رئیس ما سره پر لار نه دي. نو زه غواړم د جمهور څخه دا زما غږ واوري چې په دغه وزیر صاحب مالیه باندې زما سره کومک وکړي چې دغه اسنادونه زما سره کاپي کړي چې ولسوالۍ ته راواستوي چې د ټول ولایت او ولسوالۍ ته د ټول ولس مشکلات او د غم او د غاسه خلاص.
السلام علیکم رفیع الان د لغمان ولایت نه. د مونږ په لغمان ولایت کې غنم راغلی و. مونږ سلاول غوښول ولې مونږ کوټې ته ناستې وې. مونږ سره نه زراعت کوم کو نو اواز وکاو نو انکشاف جهاد وکاو. زماج افغانستان چارواکو نه دغه هیله ده ته کوم کومک دي رومان ولایت یا د نورو ورځو لپاره راځي. غریبانو لپاره بېخي دې نه راځي، سر نه راځي. مونږ ته نه راکول کېږي. هغه زورواکي وړي، هغه حکومتي خلک وړي. والسلام.
زه هلمند د ولایت ساحتي خبره کوم. زموږ د ټول نه سراج په ولسوالۍ کې مکتب نهشته. نکلېکسانه مکتب شته په ټوله نه سراج کې یو شی هم نهشته. سلام علیکم.
ازادانه وینایم د کونړ ولایت مرکز سرآباد نه د ازادي راډیو پیغامګی خبرون تخفل پیغام پریدم. د کونړ ولایت کې دغه د کتابونو نشتون یا د کتابونو کمبوتیا زموږ ماشومان مکتبونو ته نه ځي. دلته موږ ته کور کې باندې کې موږ ته وایي چې موږ کتابونه نه راکوي. نو موږ درس به څه شي کوي؟ نو زما غوښتنه د وزارت معرف نه ده چې زر تر زره د کونړ ولایت د معرف ریاست ته کوم کتابونه چې نشته د ماشومان لپاره دغه کتابونه کوڅې ته تراولېږي. نو زموږ ماشومان د ګونړ ولایت په ډېر شوق او ذوق سره خپل مکتبونه ته ځي او خوښ دي چې زموږ په ګونړ ولایت کې مکتبونه خلاص دي. الحمدلله موږ کومه ستونزه نه لرو. صرف ستونزه همدغه یو د کتابونو نه ده. په احترام.
السلام علیکم ورور جان. عبدالله خبرې کوم. د ننګرهار ولایت د شنوار لوی ولسوالۍ نه دغه نوي پاتم کوونکي چې دي کوم چې د پیسې د خلک دي د سیاسي دي دغه نه موږ د شپانه کوچان سخت تکلیف دي. دا چې موږ چې وی وی د دې کړه بار کو دلی ملګرو دا خوشپې ماران دي لړمان دي هر کوم شیان راځي او موږ د سر دې په تکلیف کې راځي. چې ولسوالۍ موږ خوښ دي دا خلک سیخ کی او د څه خو په کورونه نه وي د کوچان یا کډه علي پیسې خلک جابر دوه کور له مټر راړولو
اوی چې نو سره من دی دی دور تکلیف ورکړی دی بار کړی زنانه موټر کا تکړی ګانډه ګور دا ګور دا ولا کړی موږ دوی چې تاسو دې پښتانه یو دا ښکار دی نه تر کې دې ظلم کلم د تعالی پورې ته یو کلم د دیش پورې ته دا ما من دی چې هم دې شي دې ته خوري وسته خورانه کې داګو شپنو چې منډه وي اور تا دې شپنو د ډای استل او دا بوغه په چوله د استعمال مره ولا د استعمال مره یا دې موږ دا چې دې وو کې چې موږ دې وطن وښړي دې ورخ څو تر یا دې چې دې دا پاتن کوون کې دې په قرار کې دې ملي اردو ځپل جو پوسټ دې 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 موږ نه پازاب السلام علیکم ورحمۃ
مننه کوم درنو ریدونکو چې خپل ستونزې مو را سره شریک کړې. هڅه کوو چې ستاسو ستونزې او شکایتونه اړوندو مسولینو ته وسپارو. ستاسو د نور پیغامونو په هیله هم يم او دا یادونه کوم چې دغه پروګرام د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. د دې خبرونې په جوړولو کې تایر روشان همکاري او مرسته سره کوي. مننه ترې کوم. تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.